په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته اشاره خلاص. په قطر کې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی د خپلمنځي بحثونو د پیلېدو په اړه بوم په دې خبرونه کې خبر کو، او دا به هم ووري چې د کابل د امنیتي ګواښونو د کمولو لپاره په ټول شهر کې امنیتي کمرې ځای پر ځای کیږي. نور راپورونه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه و نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. احمد شی بره وړاندې کوي.
په قطر کې د افغان سولې خبرې تر اوسه نه دي شروع شوې. د افغانستان ولسی جرګې د ژمي رخصتۍ وځنډولې، او د بلوچستان په کوټه کې د هزارو اعتراضي پرلت نن د څلورمې ورځې په مخه روان دی. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لانې دي پیل شوې. افغان پلاوی پرون له کابل دوحې ته ولاړ. د دې پلاوی ویغړی شریفي زرمتی رسنیو ته په استولې پیغام کې وویل چې دا ځل به ډیر ټینګار پر اور باندې وي.
څرنګه چې د افغانستان د ولسونو غوښتنه په افغانستان کې د یو تلپاتې او دایمي سولې او د دایمي اوربند ټینګول دي، همداشان موږ هم کوشش کوو چې په اجنډا کې په تلپاتې او دایمي اوربند باندې کار وکړو.
طالبانو ویلي دي چې د خبرو پیلې دوته چمتو دي، خو تر اوسه دقیق وخت نه دی په ډاګه کړی چې کله به د دولت له پلاوي سره خبرو تکشینی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وای تر هغه چې د راتلونکي 1400 کال بودیجه ولسی جرګې ته نوی استول شوی، دوی په دژمه رخصتۍ پیل نکړي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی نن د جرګې عمومي غونډې ته وویل
تا زمانی که بودیجه ملی وسط
تر هغه پورې چې ملی بودیجه د ټولو ولایتونو په کچه د متوازن انکشاف او ټولنیز عدالت سره سم تنظیم نسی، موږ د ژمه رخصتۍ نه ځو.
ولسی جرګې تیره اونۍ د 1400 کال بودیجه رد کړه او وی ویل چې متوازنه نه ده. د بودیجه نږدې 1453 میلیارد افغانۍ ده. د دې بودیجه 15% کې عادي او پاتې انکشافي ده. په کابل ښار کې به د 10 میلیونو ډالرو په لګښت نوي امنیتي کمرې ولګول شي. دا خبره د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر کړې ده. د دې دفتر د اطلاعات او رسنیو د برخې مسول رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
د کابل ټول سیمه د امنیتی پوخخ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوخخ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
د کابل ښار په ځینو سیمو کې په 2008 کال کې امنیتی کمرې نصب شوې وي، خو د ښاغلي مراد په وینا نوي کمرې به په ډیری پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال وي. تاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډی د کرکی اندخوی پل خمری د برېښنا د لیږدېدو پروژه او له ترکمنستانه د انټرنیټ له لارې د نوري فایبر پروژې پرانستل شي. د دې دریو پروژو د افتتاح پر موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر او د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف د ټلیفوني مکالمې پر مهال خبرې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې چنن خبره شو راغلی دي چې ښاغلی مردوف په پلنډ راتلونکي کې افغانستان ته راشي. د خبر پاڼې لمخې د مردوف د دې سفر پر مهال به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په سیاسي او امنیتي برخو کې همدارس د ګاز او تیلو په برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک شي. په غور ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو له درې ورځني توقف وروسته خپل خبرونې بیرته پیل کړې. درې ورځې مخکې د رسنیو مسؤلینو د غور ژغ راډیو د مشر بسم الله عادل د وژلو په اعتراض خپلې خپرونې بندې کړې وې. بسم الله عادل د مرغومې په 12مه د ناپیژاندو وسلوالو له لورې په مرکز فیروزکو کې ووژل شو. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزارو نن د څلورمې ورځې لپاره د یولس کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله پرلت دوام لري. په دغو یولس هزاره وګړو کې و تنه د افغانستان دی چې د یکشنبې سهار وختي د کوټې په 50 کیلومترۍ په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې ووژل شول. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی پرون ناوخته په کوټه کې د پرلت سایته ورغلی وو او هغوی ته یې وویل چې ترهګر یوازې د هزاره ونه د ټولو دښمنان دي.
یہ صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، یہ ہم پورے انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے. جو محنت کش بےچارے مزدوری
دا ظلم یہ واج تا سر نہ بلکہ زمین دا ٹول سر سے ہوئی دی. دا ٹول دا انسانیت دشمنان دی چپنا ترسی ہے بے گناہ مزدوران وجی لی دی. خود صبح حکومت لفاظ تسلی در کوم چپ صبح کی بعد امنیت تٹنگول لپارا حکومت ٹول گامونا پورتہ کوی.
پرلت کونکو په جواب کې ویل چې تر هغه بخپل اعتراض ته دوام ورکوي چې عمران خان نبی ورخلې د دې برید مسولیت دایښ منلې. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ناګورنو قرهبخ سیمې ته د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزیر آرا ایوازیان پر سفر اعتراض کړی دی او ویلی دی چې دا یوه پارونکي او د کړکیچ پیدا کېدو هڅه ده. ایوازیان پرون ناګورنو قرهبخ ته تللی و. هلته یې د بیلتون غوښتونکو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر ډیوډ بابایان سره ولیدل او د سلام مشورو یو پروګرام یې ورسره لاسلیک کړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې لیلا ابولایوا په یوه بیان کې ویلي دي چې له ناګورنو قرهبخ څخه د ایوازیان غیر قانوني لیدنه کتنه د سولې له هغه تړون سره په ټکر کې ده چې د آذربایجان، ارمنستان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوه. تمه ده چې کانګرس نن یوه غونډه وکړي او د متحد ایالتونو د نومبر د درېمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د الکترل کالج رای تایید کړي. په دې ټاکنو کې د ډیموکراتانو کاندید جو بایډن د جمهوري غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ ته ماتې ورکړې ده. د دې نتیجې تایید د بایډن لخوا د جنوري په شلمه د لوړې تر مراسمو مخکې وروستی رسمي ګام دی او پخوا په معمول ډول دا غونډه ترسره کېده، خو سږ کال د دې لپاره لانجمنه شوې ده چې ټرمپ نتیجه رد کړې ده. همداراز د جمهوري غوښتونکو لږ تر لږه 14 سناتورانو او د دې ګوند د استازو جرګې 140 غړیو ویلي دي چې د یو شمېر ایالتونو نتیجې به وننګوي.
خبرونه مولا زده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوی له طالب استازو سره د سولې خبرو د پای لپاره چمتووالی نیسي.
زمون شتیم د مجلسونو پر پلان او طرح باندې کار کوي ترڅو هر سجر د دواړو خواو ګډ مجلسونه شروع شي.
د کابل شهر د امنیت لپاره د نوي امنیتي تدابیرو تابع.
د کابل ټول سیمې د امنیتی پوښښ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
له غیر مسؤول وسلوالو څخه د تخار د اوسیدونکو شکایتونه هم اوریدلای سي.
دوی شخصي محبسونه لري. په هر سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغې سیمې خلک د سر مال او نامو ساتنې لپاره هغه سیمه پرېږدي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لپاره د مهمو انتخاباتو پایلې نن اعلانېږي او په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې پروګرام د کتاب د اهمیت او لرغونتوب په اړه اوریدلای سي.
کتابخانه تر په خپل ډیر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکی کتابخانه جوړی شوې، کتاب سکین سو، یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې هغه سکین بڼه باندې په هغه برښنایي ډول په هر ځای کې د تلسرسوي وسی.
د بشری حقوقو ونیس پروګرام هم لرو. په دې وسات کې ظفر با ظاهر ستاسو قربان يم. په تخنیکی چارو کې میر احمد صافی رساله. وژده د خبرونې د سرموزته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې قطر ته د رسیدلې افغان دولت پلاوی د بین الافغاني خبرو د دوهم پړاو په پلان او طرحي کار پیل کړی دی. دغه وزارت ویاندی ناجی انوري د خبره ازادي رادیو ته وکړه. نور حل به له کابل زما د همکار څخه وورو. بله مهرباني وکړئ تاسو راتوئ چې اغلی انوري په دې نور څه ویل دي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني دویم پړاو مذاکراتو پیلېدو ته چمتووالی روان ده. د افغانستان دولت مرکزی پلاوی تیر ورځ د قطر پلازمینه دوحه ته رسیدلی او ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجیان وری وایي چې د افغانستان د دولت پلاوی خبرو د چمتووالي لپاره خپل منځي ناستې پیل کړي دي. اغلی انوري ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي چې د ویلاندې مودې لپاره افغانستان ته تللی وو ترون د ماسپخین وروسته قطر ته راورسید او نن خپل داخلي مجلسونه پیل کړی دي. زمون شتیم د مجلسونو پر پلان او طرح باندې کار کوي ترڅو هر سجر د دواړو خواو ګډ مجلسونه شروع شي.
له شاو خو درې میاشتو اوږدو بحثونو وروسته شل ورځې وړاندې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوو د سولې د خبرو په کړنلاره هوکړه وکړه. دواړه لورو یو بل ته خپل پیشنهادي اجنډاوې وسپارلې او هم حل پرېکړه وسوه چې یو بل ته سپارل شوې اجنډاو په اړه به د خپلو مشرانو سره سلا او مشورې کوي. هڅه مو وکړه چې د مذاکراتو د دویم پړاو د پیل په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر دې دمه دوی په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاده مهال په کابل کې له افغان چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. زلمی خلیل زاده تیر ورځ د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله او له جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره کتلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لیدو کتو په لړ کې تیر ورځ ناوخته زلمی خلیل زاده له بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محیب او له نورو چارواکو سره کتلي دي، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې زلمی خلیل زاده به له ولسمشر محمد اشرف غني سره څه وخت وګوري. ټاکل شوی ده چې زلمی خلیل زاده له کابل وروسته ترکمنستان ته او بیا له هغه ځای وروسته قطر ته ولاړ سي. دغه تر اوسه پورې هغو معلومات چې موږ را جمع کړي وو په دې اړه که نور پرمختګونه را مخې ته راغلل له درنو اورېدونکو سره به یې شریک کړو.
یا بلې ارزې زیاته مننه کوم دوستانو که له یوې خوا د سولې خبرو لپاره هڅې کېږي، بل خوا په کابل ښار کې د امنیتي ګواښونو د کمولو په مخه په پرمختللې ټکنالوژي سمبال امنیتي کمرې لګول کېږي. دا خبره د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر ازادي راډیو ته کړې ده. افغان چارواکي وایي چې دغه اقدام به د ترهګریزو بریدونو او جنایي پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دې اړه هم زما همکار له کابل راپور راکوي.
په کابل ښار کې د امنیتي او جنایي پیښو زیاتوالي حکومت اړ کړ چې په ښار کې امنیتي کامرې ډېرې کړي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي چې دا کامرې به پرمختللې وي او ټول ښار به تر پوښښ لاندې راولي. د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو او عامه اړیکو دفتر مشر رضوان مراد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کامرې به د کابل ښار د امنیت لپاره ګټورې تمامې سي.
په کابل کې د تروریستي حملو د مخنیوي او مهارولو لپاره د غراز د تروریستانو د خوځښتونو د مهارولو لپاره د جرم او جنایت پر ضد د مبارزې په برخه کې لږ ټکنالوژۍ څخه د مؤثرې استفادې په خاطر باندې د کابل ټول سیمې د امنیتي پوښښ او بالخصوص د امنیتي کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کی.
دا چې دغه کمرې به په څومره شمیر کې وي او څو وخت به لګول کیږي، د انرژي ستونزه به څه ډول هواریږي، ښاغلی مراد په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قادین رسنوی ته په یو واستولي ویډیو پیغام کې د کابل ښار د امنیت او په ښار کې د مجرمینو د پیژندلو او نیولو لپاره دا اقدام مهم بولی. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کمرو د برېښنا موضوع هم په پام کې نیول شوی، خو ده هم په دې اړه ډېر زیات جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی غلام ولی افغان په ښار کې د امنیتي او جنایي پیښو د کشف او مخنیوي لپاره د کمرو لګول چندیانې ګټور نه بولي.
زه فکر نه کوم چې دا کمرې دومره مؤثرې تمامې شي، چون په افغانستان کې جنگ، خصوصا کابل کې جنگ، استخباراتي جنگ دی. دا په کمرو باندې زما په نظر د دې کنټرولېدل به ډېره ممکنه خبره نه وي چې کوشش وسي پر اوپراتیفي مسایلو باندې، اوپراتیفي کارمندانو باندې چې د استخباراتو په توسط باندې موضوع کنټرول شي. زما په نظر به شخصي وي مې نه څوک پر وژه باندې راوړي نه په لاس کې راخي
په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست له لوري د ښار په څلور لارو کې امنیتي کمرې ولګولې. خو د جمهوري ریاست لومړی معاونیت وایي چې دغو کمرو ځینې فني ستونزې درلودې چې د ښار د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ګټورې تمامې نه سوې. په کابل ښار کې امنیتي وضعیت او جنایي پیښو په دې وروستیو کې ښاریان سخت اندېښمن کړي، په ځانګړي ډول مقناطیسي ماینونو او هدفي وژنو د اندېښنې لا پسې پراخې کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هم پر یو امنیتي مسله تمکیجو د تخار د بنګي ولسوالۍ او د غراز د تخار د مرکز تعلقه او نړوندې شمیر سیمو اوسیدونکو وایي چې د مسؤولو وسلوالو ډلو یې ژوند تریخ کړی دی. وسلوالي اغلاوي، انسان تښتونه، مرموزې وژنې او په بېلابېلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي له دې وسلوالو څخه لري. نور جزئیات زما د همکار په راپور کې.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي او د غراز د تخار ولایت مرکز د تعلقان د اړوند څنځویو، شینوارو، جبرخیلو او د یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکي د خپل سر وسلوالو له بې ځایه ځورونو څخه پتنګ راغلي دي. دوی وای له سیمو دي غیر مسلو وسلوالو د خپل سروي لکبله سلګونه کورنۍ کډه کېدو تاړ شوې دي. د تخار د تنزوی د سیمې یو اوسیدونکي صبغت الله سمیم ازادۍ راډیو ته ادعا وکړه چې د نامسلو وسلوالو ډلې د حکومت د ملاتړ په نوم فعالې دي.
غیر مسؤول وسلوال یا په عامه اصطلاح اربکیان د حکومت تر ملاتړ لاندې دوی شخصي محبسونه لري. په هره سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغې سیمې خلک د سر مال او نامو ساتنې لپاره هغه سیمه پرېږدي. د بېلګې په توګه د تخار، بنګي، چینی او سینځیو کلي له هغې ورځې چې غیر مسؤول وسلوال پیدا شوي خلک له یادې سیمې تخار، تالوقان او کندوز ښار ته کډه شوي.
د دغو خلکو د خبرو له مخې چې په دغه ولایت کې یو شمېر لوړپوړي حکومتي چارواکي د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر مسؤول وسلوال پالي. د تالوقان اړوند د سنځوی د سیمې یو بل اوسیدونکی څلوېښت کلن عصمت الله هوتک وایي
هندغنو مشکلات زموږ سره توجه سونه کوي. هر ورځ یو حادثه نه یو حادثې سره موږ مخامخ یاستو. نو موږ غږ له تاسو دوستانو نه دغه ده چې دغه موږ مشکل له مسؤلینو د مرکز سره دغه شریک یي. په موږ باندې دغسې په وتک درې زره کور قم وتک یاستو. موږ باندې دغسې مشکلات روان ده او څو موږ ته توجه نه کوي.
دغه خلک ادا کوي چې د دوی سیمو ته ورغلي خپل سر وسلوال د خلکو د واښولو ډبولو برسیره په وچ زور له کلیوالو باج هم اخلي. د نوموړي ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عزت الله کاکړ په دې اړه وویل
دغه اربکیان چې کومې سیمې ته دوی راغلي دي د هماغه سیمې اوسیدونکي د دوی د ځینو جبرونو ظلمونو د لاسه داسې ظلمونه لکه دوی بې ځایه پیسې اخیستل د دوی د خلکو څخه او د دوی د نورو ناروا او ناوړو کارونو له امله د سیمې اوسیدونکي اړ شوي دي چې کډه وکړي له هماغه ځای نه.
که څه هم د سیمې خلک وایي چې ولایتي ادارې ته په وار وار خپل شکایتونه کړي دي خو د تخار سیمې چارواکي وایي په دې سیمو کې د خپل سر وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونې هیڅ شکایت دوی ته نه دی رسېدلی. د تخار د امنیت قمندانۍ وایند عبدالخلیل اسیر وایي
د چینځي په ساحه کې طالبان کله ناکله هلته تحرکات لري. دغسې چې خلک ادعا کوي په پته باندې یا په بل باندې دی رسمي کوم شکایت دلته قمندانۍ امنیت نه دی راولی. هر وخت چې دی رسمي شکایت وکړي انشاءالله موږ به اقدامات کوو.
په تخار ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده بلکې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلک ترې ځورېږي. خلک وایي د شکایت لپاره هم په ولایت او هم کابل کې د چارواکو دروازې ټکولې خو تر اوسه تر ډېره د دوی پر ستونزو غوږونه کاڼه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سمه ځخلاص د ریډیو اوري. یو شمیر کابل شاریان انتقاد کوي چې د نړیوالو لزیات عمرستو سره سره لاهم تیارې شپې سبا کوي. دوی وایي ک په هیواد دننه د کورنۍ طبي سرچینو څخه په ګټه اخیستنې لمریز یا بادي برېښنا تولید سي د نور هیوادونو له احتیاج به خلاص او د برېښنا دایمي ستونزې به حل سي. نور حل په دې راپور کې و.
که څه هم د برېښنا پرې کېدل نوې ستونزه نه ده خو دا ځل د زمي په سړو کې خلک ورسره مخ دي چې ستونزې ورزیاتې کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالله احمد زای وایي
ستونزه ټوله بیرته راجی کېږي چې مونږه زیاتره پانګونه په بهرنۍ هیوادونو کې کړې. که چېرته بهرنۍ هیوادونو څخه مونږه لاس واخلو او دغه مصارف چې مونږ هلته ترسره کوو په داخلي په زیربنایي برخو باندې په سیندونو باندې په لمریزې برېښنا باندې مونږه مصرف کړو دا به لرې نه وي چې مونږه یو ښې برېښنا ته ورسېږو.
په کابل کې چې دا مهال لوړپوړیزې ودانۍ ډېرې جوړې شوي د کوټو د روښانه کولو ترڅنګ د برېښنا په وسیله اوبو ته لاسرسی هم ډېر مهم دی چې د برق په نشتون کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. د کابل ښار بل اوسیدونکی هدایت الله پکتین چې د یو خصوصي پوهنتون استاد هم دی وایي د برېښنا ستون ته د نورو په پرتله ځکه اړتیا زیاته ده چې سروکار یې له ټکنالوژۍ او کمپیوټري کارونو سره دی. دی وایي د برېښنا قطع کېدو له زیاتو ستونزو سره مخ کړی دی.
یو استاد په توګه چې هر وخت په دې لټ کې هم څه ډول نوي ریسرچونه ترسره کوو هر ورځ کې زیاتره برخه مو له انټرنیټ او کمپیوټر سره ده. مونږ هغه د کمپیوټر خبره برېښنا له لاسه ورکوي انټرنیټ قطع کېږي همدارنګه کور کې له بازتونو سره چې د کالیو مینځلو برخه ده د اوبو ګرمول دي اوتو ده وغیره.
د کابل لغه خاریان ځکه د برېښنا له ستونزو شکایت کوي چې له دوه ورځو را په دې خوا د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد د دولس ولایتونو برېښنا پرې سوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایاند وحیدالله توحیدی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د زرو میګاواټو په ظرفیت یو سبسټیشن کې تخنیکي ستونزه رامنځته سوې ده.
د کابل په شمول د نور دولس ولایتو برېښنا هم د ازبکستان د وارداتي د برېښنا له امله قطع شوی. نو زموږ تخنیکي ټیمونه دوی سره په اړیکه کې دي، هیله کوو چې هر څومره چې کېږي ژر دغه ستونزه حل کړی شي.
د ښاغلي توحیدی په خبره کابل، مزار شریف، بغلان، میدان وردګ، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غزنی، لوګر، پکتیا، خوست، ننګرهار او لغمان هغه ولایتونه دي چې په دوامداره توګه له وارداتي برېښنا سره وصل دي او اوس د یادې ستونزې له امله برېښنا پرې سوې ده. د چارو یو شمېر پوهان بیا د دغه همیشنۍ ستونزې رامنځته کېدو له امله د نړیوالو مرستندویو بنسټونو پر میکانیزم نیوکه کوي. له دې ډلې شریف الله شګیوال ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر کال ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان ته د 2.5 میلیون ډالر نیولې تر 300 میلیون ډالر د وارداتي برېښنا لګښت پیسې ورکو، او دغه پیسو ډیره برخه د آسیا پراختیایي بانک، نړیوال بانک او یا هم د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې له خوا نه ورکول کیږي. که چېرته دغه پیسې افغان دولت ته په واک کې ورکړل شوی وي، افغان دولت کولی شو په کور دننه د شته طبیعي منابعو نه په کور دننه د برېښنا بندونه جوړ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دا مهال په هیواد دننه د لمریزې او بادي برېښنا د تولید زیات ظرفیت لري، خو د برېښنا شرکت په خبره یوازې څو ولایتونو ته د اړتیا پر مهال له کورنیو سرچینو برېښنا ورکول کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمو شخلا زده راژیو آوری دوستان پا کابل کی چلار بجه او یه ویشت دقیقی سوی ده خبرمانو متر پینزو بجه ده خوست ده نریوال موضوع را وخلو ده امریکا پا جورجیا ایالت کی ده سنا جرگی ده دو چوکی و لمنز ده یوی نتیجه سرگند سو او ده دیموکرات گون غره یه گرتون که ایلانسو ده دوگو انتخابات و نتیجه ده دوارو گندونو پا تیر بیاد ده دیموکراتانو لپاره دیر مهمه ده. پا در نور تفصیل اسمت سروان را کبی.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لپاره منځ پړاو انتخابات پرون سه شنبه وشول. د جورجیا د دغو انتخاباتو پایله په سنا جرګه کې اکثریت د دیموکرات یا جمهوری پالګون په ګټه بدلولی شي. اوس په دې جرګه کې چې د ټولو چوکیو شمیر یې سل دی، جمهوری پال 500 او دیموکراتان 48 چوکۍ لري. د دې انتخاباتو نتیجه به د امریکا د دولت پر راتلونکو پالیسیو مهم اغیز ولري. که جمهوری پال ګوند ډېر رای وګټلې په سنا جرګه کې، د دغه ګوند دوه سناتوران ډیوید پردو او کیلی لوفلر به پر خپلو چوکیو پاتې شي. د دوی په مقابل کې دیموکرات ګوند د مستندو فلمونو ډایرکټر جان اوسوف او د اټلانټا ښار د تورپوستو د یوې تاریخي کلیسا پادری رافایل وارنو کاندیدان کړی دی. د دوړو رای سره نږدې ښکاري، خو نن څرګنده شو چې د دیموکرات ګوند رافایل وارنوک بریالی شوی دی. ان بی سی شبکه وای په انتخاباتو کې د دوړو ګوندونو د کاندیدانو ترمن څنګ په څنګ سیالي ته پکتو نشي کولای چې د انتخاباتو د نتیجې په اړه وړاندوینه وکړي. د شبکې په عین حال کې ویلي چې د نومبر د درېمې نیټې د عمومي انتخاباتو په پرتله په ډیټا کنو کې د جمهوری پال ګوند د رای ورکونکو شمیر کم دی. دا انتخابات د دې لپاره کیږي چې د نومبر په درېمې نیټه د دې دوو چوکیو لپاره کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 500 جمع یو رای ترلاسه نه کړی شوی. د جورجیا د انتخاباتي قانون له مخې په داسې صورت کې باید بیا رای واخیستل شي. جو بایدن ته چې د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، د خپلو پروګرامونو د بریالیتوب لپاره په سنا جرګه کې اکثریت مهم دی. که جمهوری پال وتوانید چې د جورجیا دواړه چوکۍ وګټي، په راتلونکو دوو کلونو کې به د جو بایدن د پالیسیو په غوره کولو کې اغیز ولري. دیموکراتان په استازو جرګې کې اکثریت لري. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د دې لپاره چې په پیل کې ډېری هغه رایې چې د پوستې له لارې استول شي شمیرل شوی، نو کېدای شي د حضوري رایو له شمیرل کېدو سره په نتیجه کې توپیر راشي. ویل کېږي چې نن به د دواړو چوکیو نتیجه معلومه شي. ډونالډ ټرمپ پرون د جمهوری پال ګوند د دواړو ګوندونو د ملاتړ لپاره جورجیا ته لاړ او په یوه انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د امریکا کانګرس یعنی د استازو او سناجرګو غړي نن ګډه غونډه وکوي څو د نومبر د انتخاباتو د الکترول کالج نتیجې تایید کړي. د الکترول کالجونو د نتیجې پر اساس جو بایدن د نومبر د ولسمشۍ انتخابات ګټلي دي. کانګرس له معمول سره سم د انتخاباتي کالجونو نتیجه تاییدوي، خو د دې لپاره چې ترامپ د انتخاباتو نتیجه رد کړي دا ځل د کانګرس له لوري د ولسمشۍ د انتخاباتو د نتیجې تایید توجه ځانته اړولې ده.
زموږ خلاصه د راډیو ری دوستانو بیرته افغانستان ته راځو او د خوست ولایت ته چیرې چې لسګونه ځوانانو یې بې وزلو کورنیو سره د ژمنیو توکو د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړ. دا رضاکار ځوانان د ښار په دوکانونو او د خلکو په کورونو ګرځي او بې وزلو سره د مرستې په خاطر له هغوی څخه نوي او کارېدلي توکي راټولوي. په دې اړه له خوسته زما همکار یو راپور لري.
په خوست کې د نویو او کاریدلو ژمنیو توکو د مرستې د راټولولو دا کمپاین چې د مهربانۍ دیوان نوم ورکړل شوی د لینکن ښوونیز مرکز ولسی ملاتړ برنامه اطلاعات او کلتور همدارنګه کار او ټولنیزو چارو ریاستونو په چوکاټ کې رضاکار ځوانانو پکې برخه اخیستې ده. د مهربانۍ پر دیوال چې لیکل شوی یو پر بل مهرباني او زړسوی وکي رضاکار ځوانانو هغه نوی او مخلي جامې او نور ژمنی توکي ورزوړند کړي چې له دوکانونو او کورونو یې راټول کړي دي. مدني فعال عرفان الله ننګیال آزادۍ رادیو ته وویل
دغه د مهربانۍ دیوال په خوست کې رضاکار ځوانانو لخوا فلاره چول شوی دی. هغه ورونه او خیان دي چې په کور کې استعمال شوی یا هم نوی شیان لري غواړي د مهربانۍ دیوال ته اهدا کړي. هغه ورونه خیان دي چې ضرورت لري د دې دیوال څخه خپل ضرورت پوره کړي. د موږ لمړنۍ قدم دی چې دا فرهنګ رایج کړو چې د مهربانۍ دیوال ته دوامدار پاتې شي.
مدني فعال نسیم نجات چې معیوب دی د نویو او مخلو توکو د راغونډولو او بیوزله خلکو ته د ویش په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
زه معیوب یم نور ځوان نور روغ ځوان نه ده هله کې چې تاسو مونږ ډیره برخه کې خلک ځکه معیوب یم په دا مې بخپا ګرځم په دا خاطر برونه کې دوست دې هغه جوړې کې شکر الحمدلله روغ تاسو باید ډیره برخه کې خلک.
مدني فعال نجیب الله واثق بیا د نورو سیمو او ولایتونو له ځوانانو هم وغوښتل چې د ژمي په دې سختو شپو ورځو کې بیوزلو او اړمنو خلکو سره د مرستې دا ډول پروګرامونه ترسره کړي.
دغه توکي په داسې ډول راټول شول چې زموږ ځوانان مشران مرګري کورونو په کورونو وګرځېدل او دوی یې وخت کې چې دغه سامانونه راټولول دوی ته یو فکر هم ورکړ تر څو خپلو ګاونډیانو سره او نورو دوستانو سره د ژمنیو توکو مرسته وکړي تر خوراکي موادو مرسته وکړي. هیله مو د دوستانو څخه ده چې په نورو ولایتونو کې هم دغه برنامه لپاره کار وکړي.
خوست مرستیال وادي عبدالواحد پټان وویل که د ټولو قومونو یوه وډله ځوانان په خپلو سیمو کې دا ډول توکي راټول کړي نو د ډېریو بېوزلو کورنیو سره به د ژمنیو توکو سره څه مرسته شي وي.
دلته د ډېر شنه زیات قومونه اوسېږي دغه قومونو ټولو ځوانان زما د هیله ده چې په دې پروګرام کې د دوی سره برخه واخلي او په عین زمان کې تجار نظمنګه چې حلال رزق ګټي چا کسان چې ژمی دی او ساړه به کېږي هغو ته لباس ورورسوي.
د خوست ځایي چارواکو وویل د ملي دسترخوان د برنامې په چوکاټ کې هم اړمنو کسانو سره د خوراک او پوښاک توکو مرستې روانې دي. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې زرګونه وزیرستاني کډوال او په ډېر شمېر کې داخلي بېځایه شوي پکې استوګنه لري او هغوی تل له رسنیو سره په خبرو او چارواکو سره په لیدنو کې د خپل ژوند د سختیو نه شکایت کړی او د مرستو غوښتنې کړي دي.
تاسو له پیغامونو
موږ د لرپورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو د لسمشر څخه لرپورو چارواکو څخه چې موږ ته د پکتیکا مرکز شرانه کې د مالیدانو د شهیدانو حقوق نه راکړل کېږي. د شپږ نوي د اووه نوي تر کریم تر نه نوي ورته د 2000 کال ده یویشتم کال د برسو کو چې موږ ته نه د برښنایي تذکري هم موږ ترلاسه کړي دي. هغو سره موږ کول راسره کو چې موږ تاسو پیسې والا کو خو پیسې ته هغه بسېره موږ ته والا سوي نه یو سره ډېر ظلم زیاتی کېږي او نور داسې دي چې موږ سره زیاتی کېږي. کله د سر یو بل ته انتقال کله بل ته انتقال کې چې موږ ورې ورسو موږ ته پچ پاش ویل کېږي. تاسو غالي راډو نه ډېره مننه چې ما په غرام
زه حاجی سیر حسن د کنړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه
محترم را چې د کاتزل لنډی کا ترای او حکیم آباد خلق د سکلو وبنه لري او داسې وبس کی چې هوا د حیواناتو د فضله مواد نه ډکی دي او خلک د ډیرو مرضونو سره لاس او ګریوان دي. تاسو څخه مې هیله دا ده چې زموږ دا پیغام لوړ فلو چارواکو ورسوئ چې د دې خلکو لپاره څاګانې وکیندل شي او د دې مشکل ته حل وفصل شي. والسلام په احترام.
زاج توشی د زابل ولایت څخه خبره کوم. 2021 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بالاخره به انشاءالله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو مننه کوم چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولې و. د دې موږ هم درته خبره کړه او کبیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري نو کولای شي چې د پیغام ثبتون کې دستګاله لري. ازادي راډیو سره شریکې موږ به اړوندو مسلینو ته ورسو. په دې سره ورسېدو کابل کې 4:30 ته یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبه راوړو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبري لانه دی پیل شوې. افغان پلاوی پرون له کابل دوحې ته ولاړ. طالبانو ویلي دي چې د خبرو پیلېدو ته چمتو دي خو تر اوسه دقیق وخت نه دی په ډاګه کړی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي تر هغو چې د راتلونکي 14 کال بودیجه ولسي جرګې ته نوي سپارل شوې دوی به د ژمي رخصتۍ پیل نه کړي. په کابل ښار کې به د 100 میلیون ډالرو په لګښت نوې پرمختللې امنیتي کمرې نصب شي. تاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډی د کرکې اندخوی پل خمبری د برېښنا د لیږدو پروژه او د فایبر آپټیک لاین چې د ترکمنستان انټرنیټ له افغانستان سره وصلوي پرانستل شي. په غور ولایت کې سیمه ییزو رسنیو له 3 ورځې توقف وروسته خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د هزارو نن د 3 ورځې لپاره د یولس کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله پرلت دوام لري. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ناګورنو قرهباغ سیمې ته د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر اعتراض کړی دی او ویلي دي چې دا یوه پارونکې او د کړکېچ پیدا کېدو هڅه ده. تمه ده چې کانګرس نن یوه غونډه وکړي او د متحده ایالاتونو د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د الکترال کالج رایې تایید کړي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. دوستانو وړاندې په خبرونه کې اونیز پروګرامونه هم اوریدلی سي. خو اوس د افغانستان د سپورت لډګر نوې پرمختګونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په خوست کې د فوټبال د روزونکو لپاره د روزنې شپږ ورځنی کورس نن پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې د ډی درجې دغه روزنیز کورس 20 روزونکو ته روزنه ورکړل شوه. د ډی درجې په دغه روزنیز کورس کې 20 تنو روزونکو ته روزنه ورکړل شوه. د روزونکو د روزنې دغه پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسمي روزونکي همایون همدرد له لورې پر مخ یوړل شوه. د دې پروګرام روزونکي کولی شي چې د 30 درجې لیسانس په کټګورۍ کې هم برخه واخلي. د ژمي وشو سیالۍ چې د 3 شنبې په ورځ په کابل کې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل د وش پېټه کلبونو د 250 لوبغاړو ترمنځ وشوه. ښاغلی یوروش وایي د دې سیالیو د پایل هدف د کابل منتخب ټیم لپاره د ځوانو استعدادونو موندل وو. د دې په وینا له 250 تنو څخه اتیا د غوره استعدادونو په توګه پیژندل شوی. ویل کېږي چې دغه اتیا تنه به د هود په میاشت کې بیا ځلي ولوبېږي او د اولمپیک سیالیو د ساتنې لپاره 260 حکران روزل کېږي. د توکیو د اولمپیک سیالیو د جوړولو کمیټه وایي دوی د روان اولمپیک سیالیو د خې ساتنې په خاطر 260 حکران روزي. د یادې کمیټې مسؤلانو له رسنیو سره په خبرو کې ډاټ ورکړی چې دوی به په دې سره وکړی شي د روان اولمپیک سیالیو پر مهال د سایبری بریدونو ښه مخنیوی وکړي. سرچینه وایي د حکران د نړۍ له معتبرو شرکتونو ټاکل کیږي. د یادې کمیټې مسؤلان وایي دا لوبې را روانې اوړي کې ترسره کیږي. ټاکل شوی وه چې دا لوبې د 2020 کال د جولای په 23 جاپان په توکیو ښار کې وشي، خو د کرونا ویروس له امله دا لوبې وځنډېدلې.
د سنو په کابل کې 4:04 سوې. د ژمنې سره سم د دوو اونیز پروګرامونو د خبرېدو وخت راورسید. اساسي او بشري حقونه به لمړی واوري او ورپسې د ژوند په شیبو کې پروګرام کې د کتاب پر اهمیت او لرغونتوب باندې خبرې کوو. اورېدو ته راسره پاتې سئ.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. دا دیونی په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې میلمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته وایي چې ازادي، یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکې هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي ترسو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کې چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې حسینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادي نه برخمن دي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو. یو هغه حقونه دي چې مطلق دي، او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو که سم اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي، هغه په کوم حد کې وي او په کوم مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو. یو دا چې قانوني محدودیت، او بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د ازادۍ هدف من محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه من سره غلی وی، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغه سه د ملي عامه اخلاق د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوی دي.
یو تصور یا باور ده هم ده چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایې کړي کنه. یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره ازادي لرم؟ یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي.
کله چې د ازادۍ تعریف راځي، اغلته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولی شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ په خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندلې ده. د ازادي بیان خود اسناد چارت د زغوري وی وای کنه. په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږ زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي سی میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکري حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوې دي. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقوقو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سولیز لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویل دی ازادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي کنه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي نه واخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړې وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پرېکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی د یو نفر د دې پاکله چې هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کومه، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په آن سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه، تر بلې ونې ښه وخت ترته غواړم.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مو منئ. آیا خبر یاست چې په پیل کې با کتابتونونه په کوم ځایونه کې وو او کوم کتابونه به پکې کې خودل کېدل؟
2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. البته هغه وخت دغه کتابو په شکل باندې نه و.
د کتابتونونو حالت په اوس وخت کې څنګه ده؟
هم کتابونه دي، هم جرایی دي، هم مجله دي، هم ورځپاڼه دي. اکثر مراجعین د دغه شعبه محققان او دانشمندان نه عادي خلک.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې به واوري چې د کتابتون لرغونتوب تر کومه رسیږي، کتابتون څه ارزښت لري، په اخر کې به واوري چې په عامه کتابتون کې کوم کتابونه شته او د کومو مسایلو په حق لیکل شوی دي.
قدر من اوریدونکو، کتاب او کتابتون د پوهې او معلوماتو د زیاتولو او د ذهني ودې لپاره تر ټولو غوره او اغیزناک ثبتېدلی شي. په دې وروستیو کې له نیکمرغه دا چې کتابونه ډیر شوي دي، نو کتابتونونه هم زیات شول، ان تر دې چې په ځینو ولایتو کې تر زندانه هم ورسېدل. دا ځکه چې تجربو ثبته کړې ده چې کتاب هغه استاد دی چې موږ ته وړیا او پرته له بدیل څخه معلومات او زده کړه راکوي. که څوک غواړي چې د نیکمرغه ژوند خاوند شي، نو هغه دې له کتاب سره ملګرتوب وکړي. له کتاب سره ملتیا مودیادی خلکو له چاپیریال څخه د ډیرو لوړو افکارو او تصوراتو نړۍ ته بیایي. یو نومیالی ایټالوي پوه پرارک د خپلو کتابونو او کتابتون په ستاینه کې له پاند او خوند څخه ډکې خبرې کوي. وایي، زه یوه ډله ملګري او دوستان لرم چې شپې او ورځې له هغو سره تېروم. زما ټول دوستان د نړۍ نومیالي دي چې پیړۍ او زمانې پکې خوندي دي. دغو دوستانو ډېر لرې واټنونه وهلي او زما تر کوره را رسېدلي دي. د ژوند پټ رازونه څرګندوي، د تیرو وختونو د پاند او خوند کیسې راته کوي. په افغانستان او نړۍ کې د کتابتونونو د لرغونتوب پاکله د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف دوست وایي چې زرګونه کاله وړاندې تاریخ لري. خو لومړنۍ کتابخانه ځکه معلومه نه ده چې یو شمېر علماو به له مطالعې وروسته کتابخانه ځکه سوځوله چې نور کسان استفاده ورنه ونه کړي. نوموړی لومړی په بېلابېلو ژبو کې د کتابخانې نمونه راته اخلي.
په پښتو کې کتابتون، په دری کې کتابخانه، په عربي کې مکتبه، په انګلیسي کې لایبرري، او په آلماني ژبه کې ببلیتیکا، او په یوناني ژبه کې ببلیتیسکا. 2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. دغه سي چراتیر سو په بین النهرین کې د نینوا په شار کې هم کتابتونونه او کتابخانه و د خپل وخت. البته هغه وخت دغه کتابو په شکل باندې نه و، په هغه کې به د چرمنی او یا هم د ونو پر پورتوک باندې جوړ سوي، د دغه باندې کمیل کني چې بسوي دا به پکښ خوندې کېدل، یا به هم دبرلیکونه و. په بلخ کې د زرتشت د دغه معبد په دې کې د خپل کتابخانه هم درلودل. په کتابخانه کې خپل د یو کتاب د اوستا په نام باندې مذهبي کتابونه هم و، او د ځینې دوا او درملو د طبابت کتابونه هم په دې کې و.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې زیات و، نو ځکه خو باید ځانګړي خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به کاوه، او کتابونه به ټولول، بیا به کتابتون ورته جوړوه. څومره لوی پاچاهۍ چې تیرې شوې دي، نو د ځان لپاره کتابونه او کتابتون ډېر مهم ګڼه. په دربار کې به تر ټولو پورته ځای کتابتون ته ځانګړی کړی و. ښاغلی دوست وایي چې شاهانو به ځانګړي اشخاص د دې لپاره ساتل چې پادشاه ته کتابونه وایي، او یا هم مهم ځایونه ورته په نښه کړي. دا چې لږه وخت څخه بیا تر اوسه په کتابتونونو کې څومره بدلون راغلی، بیا یې هم له شریف الله دوست څخه اورو.
فقط دومره توپیر و چې په هغه وخت کې د کتابخانې عامې نه وې، د شاهانو په دربارونو کې وې. دا کتابخانې په کابل کې موجودې وې، کندهار کې، ولې وړې وړې کتابخانې نورې هم وې چې هغه د وخت دغه دودیز علوم چې به خلکو کول په اطراف کې، دا کتابخانې هم وې. کتابخانو تر پخوا ډېر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکي کتابخانې جوړې شوې، کتاب سکین سو، یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې هغه سکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې دې ته لاسرسی وسي.
تر ټولو لوی کتابتونونه د امریکا په نیویارک او انګلستان کې دي. د کتابتون جوړېدل د علم د خوریدو او پراختیا لپاره ګټور کار دی. نن سبا چې علم او تخنیک پرمختګ هم کړی دی، موږ له داسې نظریو څخه ګټه اخلو چې پیړۍ پیړۍ وړاندې رامنځته شوې وي او تر ننه په کتابونو کې خوندي پاتې دي، ځکه خو په اکثره ځایونو کې د ځوانانو په الو ځلو کتابونه ټولېږي او کتابتون جوړېږي. د کندوز اوسیدونکی مصطفی صفای داسې څوک دی چې په ډېرې سختۍ سره یې په خپل کلي کې کتابتون جوړ کړی دی.
زه به درته ووایم چې یو الماری جوړول نو 5-6000 روپۍ دغه یو اوسپنیز الماری موږ 3 متره جوړوله، موږ په ډېره سخته باندې جوړه کړله، ځکه اقتصادي وضعیتونه هم داسې نه وو. نو په ډېرو سختیو باندې حتی داسې وخت راغلی چې موږ د مثلا کابل کې ما کتاب دخ کړی، یو بوجۍ د زیر د وړلو یو څوک نه و چې ما دخ کړی وی.
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویپانه هم اوریدلای شي. دا ویپانه پته ده www.azadiradio.com.
کله زمان سرعت ته وګورو او دا چې خپل اړتیاوي باید په لږ وخت کې پوره کړو، نو ټکنالوژیکي اسانتیاوي زموږ د لنډ تنګ وخت ستونزې راکموي. خو کابل لور وګورو چې د علم سرچینه کمپیوټر نه بلکې کتاب دی، نو له دغو ډیرو پرمختګونو سره سره بیا هم اړ یو چې کتاب د خپل ژوند یوه برخه وګرځوو، کتابتون ته لاړ شو او خپل معلومات زیات کړو. د همدې لپاره خو زموږ همکار په کابل کې عامه کتابتون ته غلی او هلته لمسلو کسانو سره غږیدلې.
په پایل کې به د ماشومانو د کتابونو برخه ته ورشو. د ماشومان کتابتون ته په پخوانی ډیزاین جوړه شوې د لرګي کریمي دروازه ده. په سر لیکل شوی دی چې د ماشومانو برخه. د دې برخې له مسولې فهیمې رکاس څخه پوښتو چې دلته کوم کسان ډیر راځي.
دلته نور زیاتره ښځینه هم راځي، محصلین د پوهنتونان شخصي په مکاتبو کلکسیونونه لرو چې نمونه هالان د کمپیان انیسته کوچنیان انیسته.
بله درن دوستانو، دلته تقریبا شپږ منزله الماری ده. په دې کې ټول کتابونه چې خېدي هغه موضوعات ماشومانو پورې اړوند دي. همدغه اوس دلته د دې برخی مسئولی ما تا یو مجله را واخیستله چه ده باید سمره لرگونی
دا این ده دوره ده ظاهرخان و داودخان ده دیر وقت زیاتر ماشومان بیام دغه نوی کتابونه چې تصویر لري، عکسونه لري، دغه زیات علاقه لري.
دلته ډیر خوښسته رنگونو باندې کتابونه او مجلې خېری چې لیکلي دي سرزمین من، خانه پدری، امده سی رازو دلته دی پختو برخته رازو سپوگمه. دلته پا دی کتابتون که دیری خپل چوکه میخودل سویدی چه وڑی وڑی دی ماشمان لپاره دی خواه دام دیم دی کتابتون مربوط کی؟
مربوط دی کتابتون ده. بله
پا کتابتون که کم شهن دیر زیاد مهم دی خوصا دلته دی کچنیان کتابتون
دی کچنیان دی پاره خود زیادتر زیادتر کتابونه مهم ده.
پا کتاب خانه که دی کم خبر پا پام کنی ولی دیر زیاد ضرور دی
زینی مراجین من مرازی جیگ جی خبری که یاشی بیا منگه وورک کنم دست نسبه بلا شوبه که چه لطفا خاموشی را
حفظ
کنین بیا پیگین حال شده دلته کتاب خانه ده.
دیر مننه
تانم دیر مننه تشکر.
اوس راغلو د عامه کتابتون درې منزل ته. دلته د عامه کتابتون لامر محمد شفیع رکن سره غږیږو.
دلته کتابونه خېری چې معمولا د لویانو لپاره دي.
دلته خاص هم کتابونه دي، هم جرایید دي، هم مجله دي، او هم ورځپاڼې دي.
دلته په یوه انماری کې ډیر زاړه کتابونه لیدل کېږي او په فزیکی لحاظ هم دا ډیر غټ دي. که دارت وایی چی دا با چومر پخانی او دا ولی دومر غط غط دی؟
دا خو ورسپانی دی.
دا ورسپانی تاست دی کتاب پا بانه سر یوزای کردی؟
دا او کلکسیون پا بانه عبدالشیر لیلی خان تر وقت پوری مونگلی
رو جنگونو که دومر مسائل تر اغلال دا چنگ و سطل سول؟
کلچه مجایدین را غای تنظیمی جنگونو پا وقت دیر سردم اولید خب یا هم کتابخانه خلق و چی دقا کتابونه و سطل.
یو کتاب دلتا زرا واخلما په دې لیکلي دیار لاسو او درې د دې څو جلد تاسو لري؟
معمولا یو یو جلد لرو.
دا کتاب به تل ته خپل ځای درته کېږي چې خراب نسی. ښه
تاسو ته عرض وکم چې په نورو ممالکو کې د کتاب او کتابخانې ته ډیر ارزښت ورکول کیږي، مخصوص ډاکټر لري چکا کو داشیان خودل ته دمو وطن کې دا مشکل
درته په ټوله کې کراتوي چې په ما کتابتون کې څو جلد کتابونه دي، هغه کې د ماشومانو لپاره دي، کې د لویانو لپاره دي، کې د محققینو هر چا لپاره دي، شمیر څو تر رسیدي؟
په مجموعي ډول په مرکزی کتابخانه کې په حدود 20,000 کتابونه لرو.
بله.
او داسې کتابونه هم لرو چې مثلا چاپ د مصر د اوس په خپل مصر کې نه پیدا کیږي.
بله. زه راته ویلې چې د صدا په کومه برخه کې دي؟
په هر برخه کې، خصوصا د تاریخ په برخه کې، د دینی په برخه کې.
کله چې پوښتنه وکړم چې تر ټولو زوړ کتاب چې په ما کتابتون کې ده څو کلن ده او نوی ځوان څو کلن؟
نوی ځوان خو سه کال پیدا شوی ده.
او زوړ؟
او زوړ موږ تر 130 کاله مخکې هم کتابونه لرو.
اما پخوانی کتاب ما تر ښودلی سي تر ټولو مشر څه ده؟
بیا چې کته چې لالو انشاءالله تاسو ته.
بله. او کتاب به نږدې وګورو.
په سترګو
څنګه مو چې مخکې ویل غواړو تر ټولو زیات پخوانی کتاب وګورو. اوس راکته سولو اول منزل ته د مسافر خروټي دفتر ته راغلو. مسافر خروټي د دې شعبې مسؤل ده. دغه شعبې چې تر ټولو زیات لرغوني کتابونه دلته ځای په ځای سوي دي. اوس یو کتاب را واخیسته چې که څه هم په دې باندې سل کاله وتلي مګر پاڼې دومره اصلي دي چې داسې فکر نه کېږي چې دا به سل کلني.
سابقه آثار چې جنگی آثار دی بس افغانستان کې تیر شوی، لکه غزنی کې، مقر کې، قندهار کې عکسونه دلته ذکر کړی دي. رسامي یې کړی،
رسامي یې کړی ده. یعنی په هغه وختو کې زه فکر کوم چې لیکل به دومره نه وکنه، د رسم په وسیله به خلک خپل پیغام رسوي.
رسامي په حساب باندې شوی دی، بس تکتیف شوی دی د پلیټ په نامه سره یادېږي.
خروپی صاحب، تاسو وایا د کاغذ ډیر اصل و کتابخانه کې ساتلای څه خبر ده؟
دا کاغذ هم اصل دی او کتابخانه کې هم موږ ساتلای دی.
دلته څلور تنه په یو پاڼه کې ښکاري چې دی یوې داسې آسماني چپن اغوستې، یوې ګلابي اغوستې، ملای ډېرې ښې تړلې دي، لونګۍ په سر ده، او دا ډېر لرغوني کسان ښکاري. نو د کتابتون ګټه دا هم کېدلی سي چې هغه لرغوني کسان موږ ته راښیي معلوماتې په هکله، د هغو جامې، د هغو څېرې، د هغو کارنامې.
د همغه جامې او کارنامې او څېرې همغه مطلب یې ده پس چې دلته رسمي کړی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د کتاب لوستلو او کتابتون ته د تللو فرهنګ یو ځل بیا ژوندی شي او د خلکو د علمي پوهې کچه لوړه شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
مسافر غنده ولاړ ما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده ولاړ ما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده ولاړ ما غلې دې کوڅه کې مسافر غنده ولاړ ما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده ولاړ ما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلی اس دی دروازه کی مرا ورغنده ولاڑی ما سوایم غږ مې نوزی
زړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې زړه نه زړه یم وروسته لکلونو دې غږ واورم رانه وپوښتې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم مزل وکړم درناو تختم زما ګران ستا دې دیدن هیله مې برباد شوا هر یک دن مې وجود احساس او مچ ډار شوم ستا دې نظر کرکرانه هېرو رایا.